افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د خپرونې د سر راپور مدا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سوو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژله پرشته جلال زینې اوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتي ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو اورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو ښځو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله په یو سم باندې تعلق نه لري، په یو ګوند باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچار افغانی ده، اسلامی ده، او دغه سوله به انشاءالله تعالی مقصر راولو او په اساسي توګه به یې راولو، ځکه دا د ولسو.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوی چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل سوي او افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان په سر کې د سبا له وستندیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د وستندیز لپاره اسانه نه وي. وستندیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې وستندیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وپایلله. د افغانستان او وستندیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر ربړینه مرمۍ لګیدلی وو. پیښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر ته هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری، د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کیږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و، خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یو درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې وو. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستراعظم ایډي راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایډي راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته رواني شوې دي او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخیلو ټکو د ټکر له امله دیارلس تنه وژل سوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن وویل چې دا په وروستیو 5 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشتي چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:06 سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بیزای سو کورنیو پر وضعیت اندیښنه وښوده. دا هم ورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو خپلواکي کمیسون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلې او پرون داسې ګونګسې وي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسون ته دوی سپاري.
د ټاکنو خپلواکي کمیسون هیله مند دی چې نن په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي.
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبری د کمیسون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد فیصله وشي.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو د زیږنتون په اړه هم ځانګړی راپور خپرو.
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 6 ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پاوځ د مشر د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او د ګوډي اچار. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د کورونې بیزای سو د وضعیت په اړه اندیښنه وښوده. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورونې جګړو له کبله تر 315 اویا زیات کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بیزای شوي کورونې په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندیښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بیزای شوي کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندیښمن کړی دی. د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبیولا فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
به جو شده ها ممکن ډیر ارسون زولري په ځانګړي توګه د آشامدنی او بود دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دی او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او زموږ نگرانی هم دا دی چې باید په دې برخه توجه وسي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامله له 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوي چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر بي ځای شوی وي. نږدې 215,000 کسانو یې لامل خپل اصلي مینې پریښي دي. د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځي څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندیښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلی چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بیزای شوی او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوی په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان مونږ غوښتا سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر ترستنو شوی او بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلی ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې کوخی لز د کورونا دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عاجلې پاملرنې غوښتن کړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندیښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوي هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه د فولیک اسید تابلیتونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د شوالي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی های که ناشی از کم بوده.
در دغه چابلیتونو د ویش بزریه موږ تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاینه ونه کړی بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د خونځیو زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولای چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
فایده شي کوم دیدې ممی است کما وخت کې مرامي
له کوم وخت چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د پخو دردونه او فشار مخه شوي او درس هم ژر زده کولای شو. له کوم ورځې چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د سر او ځان او ټول بدن دردونه مخه شوي. انده چې د بدن وده مو هم مخه شوي ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په شو ځونجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنه شي او وایي چې مناسب خواړه کولی سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبریال فیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مسلې سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلې په پیل کې وایي
د تغذیه په جامع کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دوی چې لویږي غټیږي بیا نو دی نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي دی نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسیږي، نو دی سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتني پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته شي، غذایي عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وشي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې 1 ځلې 2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معایناتې وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای شي، هغه تابلیتونه څومره مفیده یا ګټور تمام دی سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې د مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیراپیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وی دی تحملوی نسي له هغه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي او ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دی ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي د دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې با مکاتب کې جوړ شي، دا از ما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان را ته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو ته د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي او دی خپل مسؤلیتونه په خشان مخته نسي وړی.
د داخله او نسایي چارو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسیون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله مونږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتېویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست مونږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې مونږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشري هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وای لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل:
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو تبر نور هم لاس ته پیدا کوي، او باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندگی، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بلکې کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرز العملونو پر اساس مخته وړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپلنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه، د کمیسیون رهبري به یې په اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو کنه موږ ته اجازه راکړل شوه چې موږ هلته تفتیش وباشماري وکړو او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریک او بیا به مورد کې فیصله وشي که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه شوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه شي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغو او ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وای کدا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وای د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکو ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پریښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وی با خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 285 ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچني په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 6,509 ولادتونه تر سره شوی دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د ایم ایس ایف په روغتون کې تر سره کیږي.
د ښاغلی سلامت خان په وینا د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه ویکال کې موږ تقریبا په هرو 1,00,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په 8 ویکال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه دی چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي. مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوې دي او هم په هوای زیات شوی دی. په دې برخه کې
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 13 ماشوم دی چې د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده نو زه د کلینیک نه ډیر خوشحاله یم ځکه چې دلته سهولت ښه دی. درې ماشومان چې کله دی خو بیخي کور کې سالم دي. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی. اول چې پیدا سو زیړی و بیا نو شیشه کې و بیا اوس کمبوتی دی. هغه د اکسیجن ده. نو دا مې 14 شپه داسې زه پوښتنه ونه کوم نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه کوي.
سره لده چې د خوست د ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله چې له مخې د دې هیواد د ځواکمن پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده درې کاله نور هم غځولې وه. ستره محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې دی.
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوه د دندې غځېدل په موقت ډول وځنډول. ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید بجوه چې د 2016 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ لوی درسي په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غځېدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د بجوه د دندې د غځېدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه 2 مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي. خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدر اعظم بیا لاسلیک کړی ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست میاشتې په 19 د پوځ د لوی درسیس په توګه د جنرال بجوه دنده د درې نورو کلونو په مخه غځولې وه. هغه مهال د عمران خان له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دغه پریکړه سیمه ایز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده. که د پاکستان ستره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطل کړي، جنرال بجوه باید د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ تقاوت وکړي. یو شمېر پاکستان ځواکمن پوځ په دې تورنوي چې د دې هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي.
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله.
ستاسو له پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونه سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحې نه تاسو تماس کمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او 10 پورې دوام لري. او زه وایم چې دا صدر صاحب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوس جمع دی او واورین پرتی دی او مقصد دا پانتنونه کپه کیږي. اتصالات صدر صاحب بار بار چې زنګ ووایي چې به جوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازار سکلي څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسی ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاندو کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلا پرادا نو دا سړک مو دا موټرار ډیر په مشکل کې دي. یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د هلمند تر ورته چارواک پورې ورسي او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پر امنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تر ورته چارواک پورې ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله د وردګ د کونړ ولایت څخه باید انتخابات پختلا او پختل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانېدو د ځنډېدو سره ډېر خلک بېکاره شوي دي او باید بېرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته ټول شریک او مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 320 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورني بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دي دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګول لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویسټ انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنوو کې دا سیالي به د ویسټ انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچیان چې دغه یو مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلی وو. او په البانی کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانی جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکونکو زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي ترڅو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام. او اوس هم له ناجي سپې څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبې پیلېږي. د سیالۍ سبا د نومبر په 20 نیټه د 15 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د دسمبر میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالیو دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپله کړې وه. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20 پیل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اته لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپاړس لوبډلې یو د بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبې د افغانستان په وخت نن شپه 10:15 پیلېږي. دا لیګ هر کال د اروپا د بیلابیلو 22 لویو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د لیګ تیر پړاو اتلولۍ لیورپول خپل کړی و.
محمد قاسم زواکله هلمند په خپل سمیس کې لیکلي په هلمند کې 30% خلک د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي. حکومت او تجارت باید دوی سره مرسته وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي ځکه چې دوی جګړې ته زور ورکوي. پرونه جګړې کې دوی خپلې ګټې پالي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده حکومت پاملرنه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوي دي. کندهار بل اوریدون کلی کلی په دی ولایت کې د ملي امنیت کارکونکو لخوا چاپی وهل کیږي او عسکر په شخصي موټرونو کې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر: حکومت او خیریه مؤسسې باید د ژمي پرنجدې کې دوه سره لبي وزلو سره لومړنۍ مرسته وکړي. او جعفر علي کلی چې د انتخاباتو لړۍ د خلکو پر اقتصاد ناوړه تاثیر کړی. د شوزو د اقونو ځینې فعالان او د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ولري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او د ولسی جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر نام لاندې غونډه کې ګډون کړی و وویل میرمنې کولی سي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان میرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني سي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
اما آنچه که ما توقع داریم
هغه څه چې موږ تمه کوو هغه دادی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبري رسمن پیل سي، د افغانستان سیاسي میرمنې مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبري پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لپاره د بشري حقوقو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د میرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولای افغان میرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د میرمنو شتون رد کړي. افغان میرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان میرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان میرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول سي. حبیب رحمان تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
دینی منړی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونې د ملک سوریا پونم د کلا او تفریح هغه مجتمع یا ځای ته ورزوچی د خزل خوا د خزل لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ کلا او پاکاری رستورانت، دکان، د لمبلو هاوس، سونا، ماساژ، آرایشگا او د تفریح ځای شته چې فقط خزی پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د خزو پروختیا، کلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ از ما همکارا تمنا واه دې هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګه د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واورو.
دینی می نړی په خبرونو کې مو د خزو په وجنه تجاوز، زور زیاتی او ځینی نورو به خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ظلم ول د هر څور اخوا یو پزړپوري ځای طبيعيو. په کابل ښار کې می داسې ځای ولید چې خزه له وخت څخه په استفادې کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لری کولو په موخه په سونا کې ولامبي. دغه سي تفریحي یا د لمبولو ځایونه په خا یوازې نارینه او پورې اړوند وو او خزو ورسخه ګټه نشوي اخیستای. خو اوس یې په رستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشگا کې د مخ او ښکلا ستونزې لري کوي. له دکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد لري کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیا و د لري کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو یې د ملک سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکوریشن شوې وه چې د کو پام ځان ته راړوي. راځي چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان خزو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې خزینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او دا زای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې زای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا خفن نه دی اخیسته. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانی دل یو چې داسې یو زای جوړ کړو، او د دې زای فضا ټوله خزینه ده، او دلته د نارینه و راتګ منه دی، او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که نانوار خانواده شان هستن.
دی غلی اسدی په خبره د ملک سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیش تنه خزینه کارکونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپزې په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفیم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې پرې تېروم.
یو منزل ښکته شوم چې په آرایشګاه مې سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی، او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. او زه چې ما هر رقم ته آرایش کوم، ترکي، ایرانی، هر رقم، مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي، خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي، ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي یاستو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم، ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه معاش هم اخلم، خپل مصرف وباسم، او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم، او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، زما آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم له دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله هر وخت زه دلته راځم، دا زما لپاره یو ورزش هم ده، او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو، پنځلس ورځې پاتې من زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی، او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي. خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو، نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزش یې بولي. اغلې زینب توکلي چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکې ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غیلری. هغه خوځو لپاره ګټور دی چې بدني ستړیا او لږ کم خوبۍ څخه سر ټکوي. اغلی توکلی راته د مساج او د دردونو د لرې کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم، او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضي دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي. او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم، او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارېدل، خو ما په یوه ورځ وکولای شول چې دوی ډار لرې کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راضي چې د مخ مساج او یا هم دملا، غاړې، لاسونو او شدید سردردی سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مف تفاصلو له دردونو سره مخ وي ما ترازي پيوه يا دو زل مساج ور کول سره رغي کي
خيلي 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 قابل درمان هست
د ميرمن توکلي په خبره د ملکه سرايا تفريحي زاي او مجتمع ته تر ډيره هغه کسان راضي چې کارمند دي او د وني د ستړيا د لره کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راضي د دغه زاي په دکان کې خرڅون کې مريم د عيد لاسته راوړلو څخه خوشاله ده او وایي چې رواني ارخه هم سکون لري او هیڅ تونځ نه لري
زه دلته دکاندار یم او مشتریان هم راضي خډیر مشتریان راضي زور ناراضي ما مشتریان هم راضي دي رانه منګه د خزر لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان هم ستا او کانتین هم ستا او وغي خاطه د بشان هم لرو خزر راضي خوخی هر شي په کاری ما غخلی ما منګه د خزر لپاره تخفیف هم لرو او زم خوشاله ما چې دلته زکار لرم په دې سيزه واخزه ما دلته ټول خزي دي زړه راحت ما په د کار کې زړه خوشاله ما چې دلته زکار لرم په ټول خزي دي زړه راحت لپاره مې کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډېری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولای چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که خځه سونه ته لاشي خه خبره ده ځکه چې تفریح زیاده ذهن نارامیږي او ورزش د لپاره هم خځه ده ځکه کولای شي چې د خپل وزن هم دلته کم کی نو د سیاو هیواد کې چې موږ اوسېګو دلته همیشه جنگ او د خبرې دي کدیو تفریح هم ضرورت لري چې باید د ځان ته لاشي کولای شي چې لاشي آزاد استفاده تیو کی.
زما شخصي نظر دا ده چې یو خځه باید سونه ته هیڅ چلار نشي مناسب نه ده ځکه دا جامعه اسلامی جامعه ده او بیا نارینو تلاخنه ده او خزه خلا پری ده او بل د افغانستان محیط فرق دی د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول خپو یې ګوځي دا امنیت خنه ده د مونږ د افغانانو ذهنیتونه خنه دي او بیا یو سیاسر یو خزه چې سونو تلاشي خلک خپل قوم د نور خلک لا بیگانه خلک ورپسې خبره کوي او دا ډیر یو عیب ګور یو سیاسر یو خزه بیا هغه د بیرون لاشي بیا بیرون خلا پری ده بیا سونو تلاشي ده خو بیخي او شرم خبره ده مونږ افغانانو ته ځکه دیو چلار شي هلته څوک نه پوهېږي چې دیو امنیت آیا محفوظ دی هماغه محیط دغه محفوظ دی نور خلکو ده او ښځې دپاره تک خلاصه اسخانه ده.
د خزو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبې ورځې نور ټوله اونۍ د خزو لپاره فعال دی. د خزو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځئ واورو چې د خزو لپاره په اوسني وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړې شوې داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو دپاره د تفریحي ځایونه دي دا بعضي ځایونه آرایشګام داسې نور تاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟
زما په هان ښځه هم انسان دی انسان کې فرق نه وي که هغه نر وي او که ښځه وي داسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري ښځه هم ضرورت لري. زما په اند دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص خزو ته جوړ شي دا ټول د صحت له خاطره ښه دي د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره د رفع د خستګي له خاطره نو دا ما مخکې ارزو کې چې همداسې که یو نارینه ضرورت دې ته لري یو ښځه خو بیخي ضرورت لري د دې نه چې مور ده ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګا ته چې د خپل د سلیقې نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې اجتماعي بخش کې اقتصادي بخش کې باید رشتو کې تر کله به د افغانستان ښځې د نارینهو په اوږو باري نو دوی باید په خپله انسانان دي په خپل ود په خو ودرېږي نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي او وایي خو نه کېږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه ځکه چې اوس یعنې ذهنیتونه هم دې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه ته لاړه شي سونا ته تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ پختانه داسې ټولنه ده چې سلوخ کال په کې جنگ دی، د هر سنه چې داسې بیرته پاتې د ذهنیتونه هم داسې تاریک پاتې. په دې اکله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي، هغه فامیلونه چې هغه روشن فکر دي په دغه حالات پوهیږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی، نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم د یو د دې جامع دی، یو وګړي په صفت، د انسان په صفت داسې شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رشتو کې د دوی صحت ښه وسي. نو باید ذهنیتونه جوړ شي، ورته تبلیغات وشي.
زوفینون صافی و د لغمان ولایت استازی پولیسی جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سې زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت، اړتیاو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
achar achar achar
de tsha achar
de gore achar
judun ke nangyar nashna
غوریدونکو سلام. خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیر شو، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه ویل. تشنابونه به جوړ کی او کنه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به یې جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګان اوبه سره ګډې شوي دي. نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. هسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکارۍ له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دا راته وایي چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړي دي، مهرباني به مو وي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خو څو ضروري کارونه مو کړي دي.
کوم کارونه مو کړي دي؟
داسې شرایط مو برابر کړي دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلینې له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنده خو یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي په کې ودرېږي، کینې اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي. د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کېږي.
نو دغه خوران خو هر ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم یې نه وي نو څنګه به لاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزورې ده. د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکړه چې له کومې ورځې مقرر شویم، له هغې رئیس به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا که؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي؟ د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه، ډېر دي. خو چېرته مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخې.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروې که کموې؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموې؟
کموم یې، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم. ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو. بل می یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډیر زیات بیکاران په کار اچول کیږي. بل می زړه ده چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډیر زیات بیکاره کسان ګمارم. دای درې او سلورم چې کله مې نورې پیسې پیدا کړي نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد می ده چې څو کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو، خو لا تر اوسه مو د هغو هیوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږیدلی؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږیږو، خو چې اوس موقع برابره شي. د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
خیدی اوس خپل د وطن شیدی پیدا کیږي، خو لږ نری دی نو. شو دی راوړی دی
خو درې بوشکې دی غوښتی وینو
اوبه خو به دی نه وي پکې ګډې کړي
نه هغه دی معاینه یې کړه اله خو درسره ده
سمه ده ته ودرېږه چې زه یې وګورم دا خو صحیح دی او دا هم صحیح دی او دا هم صحیح دی دغه دی وروره پیسې دې واخله سبا ته هم درې بوشکې راوړه
ښه لکه چې ښې خرڅېږي
هو ښې دي خزه شیدی دی وی شولی
او
څومره وبد پکې ګډې کړې
دی بوشکی په سر نیمه بوشکا
ټینګ خو بنې وی
چې سم نیمه یو بشي نو څنګه به ټینګ وی
ما ویل چې په شولو کې هم بخار تری پورته کیږي
بدالی
مالغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی
د ګمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقې لپاره
الل وړوز دکړو ورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي
موین د وزیر او ماوین د رئیس
څوک له مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به وو
معلمي او تمثیل سړی چې د کار نه وي نو بیا دغه سي غوړ خیال پلوونه وایي
یارا چې لزر ډالر پیدا کړم او ترکیه ته لاړ شم او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم په لندن کې مې چې لږ کار وکړ بیا په آکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم ماستری او ډاکټورا ما مغلطه کوم او رکاوه دلته د پوهنتون امتحان نه ورکوم خدای خبر چې کامیاب سم که ناکام هسې به د ځان نوم بد کړم او دا هم واوري
پلار نن مم کار راوړای چې بیا را سره خلاص کړي
کارونه دی ولی په دفتر کې نه خلاصې
پی پویګم نه ډیر سخت کارونه دي
نو زه څنګه پی پویګم
پلار تا خو کړي تجربه لري
تا خو هم ماسترۍ کړې ده ته هم به زده وي
پلار په ماسترۍ کې مو دا کارونه نه دی ویلي
نو بیا حکومت ولی تجربه کار برطرفی او بی تجربه مقرری؟
پلارا دیدی لپارا چی تجربه کاران زامنو تا پا کور کی تجربه رو خی.
خزی نن خوی اوچو غوڑی دوڑی یا الوا پخا که و خیراتی که
ولی خیریت خدای خیرات تا دیتنگ پام شو
نن نجده و پرشوات گیر شوی و ماو کیرم شوم خو خیوی چه پیسی را سروی وار میکری او زان میل بندی خانی وش غوره
یو رشوت خور بل رشوت خور گیر کوا
او چه رشوت خور نوی اوز با پا بندی خانه کیوم
زخه دی چه رشوت خور پر رشوت خور نیسی
خلک وای دی تاسو دی دکان مستی دیر کلکی وی چه دا والی؟
لطم نی سره دی پیرنی اوڑا هم رچو
وای پیروی مو هم خکلک وی دی حقی واجبت شی وی
همه غد مستول پره چه دی پیرنی اوڑا شیدو تاورا چو پیروی هم کلکه وی
هم دا چلو نکوی چه پناس نمڑی گی
ولی نمڑی گو ابل ورز مبول کورم وخیز
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کې وو برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی یاسمین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3